سلام درنو اوریدونکو، په رواني وسعت کې دوه اونیزې خپرونې تاندې څانګې او همدا ډول درسي ساعت درته لرو. خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه هم شته چې په پیل کې لنډ خبرونه. یو افغان پناه غوښتونکی په برېټانیا کې د یوې 12 کلنې نجلۍ د جنسي ځورونې په تور په 12 کاله بند محکوم شوی. برېټانوي رسنیو پرون راپور ورکړی چې 25 کلن سخیلا د هدي د لندن په کوینز هوټل کې چې د پناه غوښتونکو په هوټل پېژندل کېږي، یوه البانیایي 12 کلنه کډوال نجلۍ دوه وارې جنسي ځورولې ده. احدی چې په لنډمهالي هوټل کې استوګن و، له هغې ډلې افغانانو دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې برېټانیا ته وړل شوی او هلته ادا کړې وه چې د طالبانو له ویرې راتښتېدلی. قاضي هغه یو خطرناک سړی بللی او په 12 کاله بندې محکوم کړی. په کندوز کې اورلګېدنې خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولي. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې د شامې په ورځ د کندوز ښار د امام صاحب بندر د مال بازار څیرمه د بوسو په مارکیټ کې اور لګېدلی و چې 2 ساعته یې دوام وکړ. که څه هم اطفایي اور مړ کړ، خو ویل کېږي چې لږ تر لږه 2 میلیونه افغانۍ سوداګرو ته تاوان رسېدلی. په دې پیښه کې د ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. محسن رضایی د تکواندو د نړیوال فستیوال اتل شو. د افغانستان د تکواندو دغه لوبغاړی د جنوبي کوریا په کوربتوب د تکواندو د نړیوال فستیوال په لوبو کې د پاکستان، جنوبي کوریا او د نړیوال فدراسیون د کډوالو د ټیم لوبغاړي مات کړل او د سرو زرو مډال یې وګټه. محسن رضایی چې په 85 کیلو وزن کې لوبیږي، په ټیمي برخه کې هم د افغانستان په ګټه د جنوبي کوریا د 2 لوبغاړي مات کړل. هغه 2 اونۍ وړاندې هم د جنوبي کوریا په کیم اونینګ سیالیو کې د نقرې مډال ګټلی و. تمه ده د تکواندو د نړیوال فستیوال په پاتو لوبو کې د افغانستان د 2 نور لوبغاړي حکمت الله زین او محمد اشرف شکران د مغولستان او پاکستان په وړاندې لوبې وکړي. د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې چې د مسکو په شمال لویدیځ کې د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې برید په شا تمبولی. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې دفاعي حرکت کې د روسیې یوه جنګي الوتکه هم زیانمنه شوې. د روسیې دفاع وزارت په اعلامیه کې دا پیښه یو ترهګریز برید بدل شوی. د راپورونو له مخې که څه هم دا پیښه مرګ ژوبله نه لري، خو په نوګورد سیمه کې په هوایي ډګر کې اور لګېدلی او هلته یې یوه ولاړه جنګي الوتکه زیانمنه کړې ده. او د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې شمه ناوخته پر پوځیانو یو 14 شوې. د امریکا غاک ډیوه راډیو لیکلي چې لږ تر لږه 11 کسان د سړک غاړې د بمی 14 کې وژل شوي. پیښه د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې شوې ده او هغه موټر په نښه شوی چې د یوې امنیتي پوستې په ودانۍ کارګر مزدوران یې خپلو کورونو ته رسول. تر اوسه پورې د حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ دا برید غندلی دی. درنو اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل. مخکې له دې چې لاړ شو خبرونه، تا څو راپورونه هم درته لرو. له جرمني څخه د اخراج شوي او پناه غوښتونکو په شمیر کې سږکال 20 سلنه زیاتوالی راغلی چې یو زیات شمیر یې افغانان دي. دا مهال د برازیل په ګډون د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم یو شمیر افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرو له مخې په نړۍ کې شاوخوا 2.6 میلیونه افغان پناه غوښتونکي ثبت شوي او 3.5 میلیونه نور په افغانستان که لخپل و اصلی سیمو بیزایه شویدی. صفی الله ستنگزه و نور جزئیات.
د هغو معلوماتو له مخې چې د لومړي ځل لپاره د نیو اوسن بروکر جرمني ورځپاڼې د شنبې په ورځ خپاره کړل، د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 1,818 کډوال له جرمني ایستل شوي چې پکې 6,950 افغانان دي. دا شمیر د 2022 کال د همدې مودې په پرتله 8% زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې هغه افغانان چې په خپل هېواد کې د جګړې له امله تښتېدلي، نه یوازې دا چې په جرمني او نورو اروپایي هېوادونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، په ډېر کړاو برازیل ته رسېدلي افغانان هم له دغو ستونزو خوندي نه دي. برازیل یو شمېر هغو افغانانو ته چې په تېرو 2 کلونو کې له افغانستانه کډوال شوي د بشري دلایلو له مخې په موقت ډول د پاتې کېدو اجازه ورکړې. د راپورونو له مخې د برازیل د بهرنیو چارو وزارت څه باندې 1,000 افغانانو ته بشر دوستانه ویزې ورکړي، خو د ماشومانو او لویانو په ګډون شاوخوا 100 تنه لا هم د برازیل په ساو پاولو هوایي ډګر کې سختې ورځې شپې تېروي. دوی د مرستې او لنډمهاله سرپناه په تمه ناست دي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور لمخه محمد زمانی یو لدغه افغانانو د چتیر میاشت خپل امیدوار میرمنی او 15 کلنی لور سره برازیل ته ورسید او په هوایی ډګر کې لیوی وګدی او نارام شپې ورسته لمړی رختون ته لاړ. بیا په سایلی خار پریرا ګراند کې لندمحاله سرپناه ته لیږدول شوې. ما خپل ټول ژوند په افغانستان کې په جګړه کې تیر کړی. لمړی ایران ته لاړو، بیا مو واوریدل چې برازیل بشر دوستانه ویزې ورکوي. اوریدلی مو چې د برازیل خلک ډیر مهربانه دي. له همدې امله مو سفر وکړ. راغلو برازیل ترسو ښه ژوند ترلاسه کړو او یو نوی ژوند مو پیل کړ. د اسوسییټډ پریس په وینا افغانان د بشر دوستانه ویزې په لرلو سره په برازیل کې کار کولای شي، خو ژبه یې د ډیرو لپاره لوی خنډ دی. په پناځایونو کې افغانانو ته په پرتګالي ژبه زده کړه ورکول کیږي او په ټولنه کې د هغوی د ادغام په برخه کې هم همکاري ورسره کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په وینا افغانان په نړۍ کې یو له ډیرو نفوس لرونکو کډوالو پناه غوښتونکو دي. په ټوله نړۍ کې 2.6 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال دي. 2.2 میلیونه یوازې په ایران او په پاکستان کې راجستر دي.
انټراکشن سازمان په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب د زیاتوالي خبرداري ورکړی. یاد سازمان د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب لامل د خوړو د نړیوال پروګرام لخوا د خوراکي توکو د مرستو کمښت بللی. یو شمېر اړمن کسان هم وایي چې په اوسنیو حالاتو کې نړیوالو بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
د انټراکشن نړیوال سازمان په افغانستان کې د خوراکي توکو د نخوندیتوب د زیاتېدو خبرداری ورکوي. یاد سازمان په خپل نوي راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو لیکلي چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP لخوا د خوراکي توکو د مرستو له کمېدو سره به سږ کال د خوراکي توکو نخوندیتوب نور هم زیات شي. انټراکشن سازمان ویلي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او د وچکالۍ د پرله پسې دریو کلونو وروسته اوس مهال په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د خوراکي توکو د نه خوندیتوب سره مخ دي، چې له دې شمېر د 3.1 میلیونو ماشومانو په ګډون 6 میلیونه وګړي له قحطۍ سره یو کم واټن لري. انټراکشن سازمان او غړو یې د نړیوالو بشري مرستو له تمویلوونکو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري مرستو دوام ته ژمن پاتې شي او ډاډ ترلاسه کړي چې مرستې اړو کسانو ته ورسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک وایي چې سږ کال د یو یا څو ځلي محدودو مرستو څخه هم بې برخې شوي، چې دې موضوع دوی اندېښمن کړي دي. دینا د دریو ماشومانو مور ده چې خاوند یې 2 کاله وړاندې د سرطان له امله مړ شوی. وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د سلګونو نورو مېرمنو او نجونو په څېر بېکاره او په کور ناسته ده. دینا وویل په داسې یو کرایي کور کې اوسېږي چې چت یې هر وخت نړېدلی شي، خو ان په منظم ډول د همدې کور کرایه هم نشي ورکولی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال یې له یوې نړیوالې مرستندویې موسسې څخه یوازې 225 امریکایي ډالره ترلاسه کړي دي.
ځینې شپې ژاړم، ماشومانو ته مې وینم ډېر معصومه دي. جګرخونه کېږم، څنګه چې هغوی غواړي ورته رسېدنه وکړم نشم کولی. اقتصادي ستونزې ډېرې دي، د هغوی غوښتنې نشم پوره کولی. یو ځل مې مرسته ترلاسه کړه، بس ډېره خوشحاله وم. ما ویل ښایي دا مرسته دوام ولري، خو له بده مرغه چې یوازې یو ځل مرسته وشوه.
د کابل ښار یو بل اوسېدونکی بوټګنډونکی سید یعقوب شاه وایي چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست دی. نوموړي وویل هم مهاله د کور خرڅ او د ماشوم زوی درملنه چې د پښتورګو ناروغي لري ورته ګرانه ده.
پخوا ښه و مرسته کېدې، یو بوري وړه او یو پیپغوړي به رسېدل، د خلکو کارونه به هم ښه وه. خدای حاضر او شاهد دی چې په دې وختونو کې بېخي مرسته نشته، کاروبار نشته. په موچیګرۍ کې کله امکان لري چې د ورځې 50 افغانۍ کار وکړم، کله بیا همداسې خالي لاس کور ته ځم. ماشومان بیا له ما نه ډوډۍ غواړي.
د انټراکشن د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته اقتصادي کړکېچ تر بل هر وخت زیات شوی او د بیکاري کچه 11.3% ته رسېدلې ده. د دغه سازمان د شمېرو پر بنسټ په تیرو 2 کلونو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې 25% زیاتې شوي دي. انټراکشن سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې که د 2023 کال تر دسمبر پورې د 2.3 میلیونه افغانانو سره د مرستې لپاره کافي بودیجه ترلاسه نه شي، د زیانمنونکو افغانانو لپاره به جدي پایلې ولري. خو لاړو افغانانو سره د خوراکي توکو د مرستو د کمښت او د خوراکي توکو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنې یو ځل بیا هغه مهال راپورته شوې چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله د اکتوبر تر میاشتې په میاشت کې یوازې 5 میلیونه افغانانو سره مرسته کولی شي. دغه سازمان تر دې مخکې له 40 میلیونه افغانانو سره مرستې کړې وې.
د اوکراین ولسمشر وایي چې په اوکراین کې د سویډن د سیوی نوي جنگي وسایطو د احتمالي تولید په اړه بحث کوي. ولادیمیر زیلنسکی چې ستاسو کلام ته تللی له سویډن څخه د پوځي الوتکو د مرستې غوښتنه هم کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د سویډن صدر اعظم اولف کریسټرسن د شنبه په ورځ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي ته د خپل هیواد د مرستو ډاډ ورکړ. کریسټرسن او زیلنسکي په سټاکهولم کې یو ګډ خبري کانفرنس ته غږېدل. موږ به له تاسو او خپلو ګډو شریکانو سره په نږدې خبرو کې سیاسي، نظامي، بشري او مالي ملاتړ ته دوام ورکړو ترڅو ډاډ ترلاسه کړو چې د اوکراین اړتیاوې تر هغه وخته پورې پوره کیږي چې ورته اړتیا لري. ولسمشر زیلنسکي چې سټاکهولم ته تللی په دغه خبري کانفرنس کې وویل هغه په اوکراین کې د سویډنیز واکمنو سی وی نوي جنګي وسایطو د احتمالي تولید په اړه بحث کوي. د شنبې په ورځ له الف کریسټرسن سره لکتنې او د دفاعي همکاریو په اړه تر بحث وروسته زیلنسکي د ټلګرام په شبکه کې لیکلي چې اوس مهال اوکراینی پوځیان د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سویډن له سی وی 90 جنګي وسایطو څخه په اغېزمنه توګه کار اخلي او په پام کې لري چې د اسغروال ګاډي په اوکراین کې دننه تولید کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي ویلي هیواد یې په فضا کې برتري نه لري او ګریپن جنگی الوتکې پر اختیار د سویډن لپاره د ویاړ نه خدا چې کولای شي له اوکراین سره خپل دغه ویاړ شریک کړي. زه ډاډه یم چې موږ به له خپلو شریکانو سره په ګډه هر ممکنه هڅه وکړو چې په هوایي برخه کې د روسیې برلاسي توپ ختم او ښې نتیجې ته ورسیږو. د اګست په 15مه د سویډن حکومت د اوکراین لپاره د مرستې نوې کڅوړه اعلان کړه چې پکې زغروالو ګاډو او لیوپارډ دوه ټانکونو په شمول مهمات، پرزیا او نظامي تجهیزات شامل دي. د 2023 کال د فبروري په 24مه په اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته د سویډن په ګډون لویدیځو هیوادونو له اوکراین سره اقتصادي، بشري او پوځي مرستې کړي.
درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې دوه خپرونې ته نڅانګې او هم دا ډول درسي ساعت ووري. د ځوانانو خپرونه
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، د تانی څنګه وی بلې خپرونې ته ستړي مشي. په دې خپرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي. ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولای یا نشي شریکولای د خپل کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پایل کې شرالویږي، همیشه همداسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي، له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم را ګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا دی چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریک هغه په یو پنرمه باندې هغه پوی کړ خپل ستونز ورته وای بیا به پراتلون کې چې څه مشکل پیخیږي لختر لګه خپل کورنۍ تخبیدا خبره معلومه وی چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې و او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې و.
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې